وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج سیس د افغانستان سفر د عاشورې په موقع د خیبر پښتونخوا ځینې ضلع حساسه ګرځول په کراچۍ کې د پیپلز ګوند کېدونکې غونډه د ترکیې ولسمشر د افغانستان نننی سفر هغه څه دي چې په روانه غړي کې تفصیل درکو. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، مطبوعاتو تم کتنه کوو، خو په فایل کې به مایک وسپارو اسرار عالم مومن ته چې راته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
نوبه د مهم خبرونو لنډی څه ده. پاکستان ملیشا ځواک وايي د ایران لخوا په ډزو کې د دوی وژل شوی سرتیری پر خاور ته وسپارل شو. د باجوړ جنسي په سلارزو تحصیل کې نن سهار د سړک د غړې په یو بمی چاودنه کې دوه افسي سرتیری وژل شوی دي. او ټاکل شوی چې ترکیه ولسمشر افغانستان ته نن رسمي سفر وکړي. او د خبرونو تفصیل، د پاکستان ملیشیا ځواکوای د ایران لخوا په ډزو کې د دوی وژل شوی سرتیری پرون خاور ته وسپارل شو. د بلوچستان د ملیشیا ځواک ویبپاڼه خبر ورکوي چې وړ مورز د ایران سرحدي ځواکونو د پاکستانی ملیشیا پر یو موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ملیشیا یو قومندان وژل شوی او درې نور جوبل شوي. بلخو ایرانی رسنیو د ایران د سپاهي پاسدارانی ځواک د یو چارواکي رحم بخش حبیبی لقب لویلی دی چې د زیارت ورځی په مخه میرانی ځواکونو د سیستان بلوچستان په ناآرام ولایت کې څو مجرمین وجلی. نو موړی ذات کړه چې لدې ډلې څخه یو موټر او د پاموړ وسلې ترلاسه شوې دي. یاد وی چې په دې ورستیو کې له هندستان او لدې وړاندې له افغانستان سره پر پولو اهم د پاکستان خطی شوې دي. د باجوړ جنسي په سلارزو تحصیل کې نن سهار د سړک د غاړې په یو بمی چاودنه کې دوه افسي سرتیري وژل شوي او دوه نور جوبل دي. د باجوړ پروتوکول انتظامی چارواکي وایي نن سهار تقریبا 9 بجې د افسي سرتیرو یو غاړه چې اوبه یې وړلې د ملاسیت په کلی کې ور باندې چاودنه وشوه. په سلارزو کې د پتیرو څورزو کې دریم پیخه ده. همدارز څورزې مخکې د تنګي په سیمه کې د زنانه استادانو په یوه گاڑی چاودنه شوی چې پکې درې زنانه استادانی وجل شوی وي. د نننې پیخې پلا لا هم کوم وسلوال دلی پر غاړه نه داخستی. ټاکل شوی چې پاکستانی وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز د وزیر اعظم د ځنګړي استازي په حیث سبا افغانستان ته لاړ شي. د پاکستان د بانو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې د سرتاج عزیز د سفر مخه د افغانستان نوي ولسمشر ته د پاکستاني وزیر اعظم لخوا رسمي بلنه ورکول دي چې د پاکستان دوره وکړي. سرتاج عزیز باید د افغانستان د قومي سلامتیا له مشیر سره په دوه اړخیز اړیکو او سیمه ییزو مسلو هم خبرې وکړي. یاد وی چې د نوی افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس د لوړې پورته کولو په مراسمو کې د پاکستان ولسمشر ګډون کړی و. د هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم له یادو دواړو مشرانو سره په لیبوري خبرو کې ویلي وو چې ملک له افغانستان سره ګټوري او ښې اوږدمهاله اړیکې غواړي. د پاکستان د پوځ مشر دعوه کړی چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد په پوځي عملیاتو کې یو شمېر لاسته راوړنې کړي دي. د پاکستان د پوز مشر نن په ایبټ آباد کې د پوز تربیتی مرکز کاکول اکیډمي کې د وینا پر مهال وویل چې په شمالي وزستان کې د عملیاتو مقصد له هیواده ترګري ختمول او د ترګرو نیټورک په موثره توګه د لمن زوړل دي. د وویل چې د دغو کړه چې د پوزي عملیاتو پر مهال یو شمېر لاسته راوړنې دوی کړي دي. نوموړي دا هم وویل چې په کشمیر کې د کشمیر مسله د نوموړي د هم ویل چې د عمل لپاره د کشمیر مسله حل کول ضروری دي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې دوه نور د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د خبر پختونخوا د سیاست څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د خبر ایجنسۍ په کاخیل او شمالي وزستان کې دوه ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي دي. لدې سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمېر 209 ته ورسید. د صحت نړیوال ادارې د شمېرو له مخې روان کال په ټوله نړۍ کې په رپورټ شو پولیو ناروغانو کې 80% پاکستان دي چې پکې څه باندې 130 د قبایلي سیمو او 15% زیات د خبر پختونخوا ناروغان دي. د ایشیا ټولنې په نامه یوې ادارې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی اسکر ایوارډ ګټونکي پاکستانی فلم جوړونکي شرمین عبید او یولس نورو کسانو ادارو ته د گیم چینجر په نامه جایزې ورکړي. د ایشیا سوسایټي د ویب پاڼې لمخې د جایزو د ورکولو دغه د سورچ پرون په نیویارک کې ترسره شو. ملالې یوسفزی ورته له برمنګم څخه په خپل ویډیو وینا کې ویل چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ماشومان له مسلو سره مخامخ دي. د دې په خبره دوی به په ګډه سره د ښه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. بلخو پاکستان سینیټ هم ملالې یوسفزی ته د سولې نړیوالې جایزې پر ګټلو د مبارکبادۍ ګډ قرارداد پرون منظور کړو. د پاکستان پیپلز ګوند د کراچۍ په جناباغ کې جلسه کوي. دغه ګوند چارواکي وایي دا جلسه په 13 اکتوبر 2001 کې د کراچۍ د کارساز 14 د قربانیانو په یاد کې کوي. په دغه ورځ د پیپلز ګوند وژل شوی مشر بنظر بوټو پاکستان ته ستنه شوی و او په همدې ورځ د نوموړي هرکلی ته په راغلو کسانو ځانمرګي بریدونه شوي وو چې په ترڅ کې یې له 100 څخه زیات کسان وژل شوي او تر 450 نور جوبل شوي وو. د سنسیبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي د جلسې په ځای کې یې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
دی وایي هغه خلک چې د ټولو په شکل کې جلسې ته را روان دي او همداراز د جلسې د ځای د ساتنې په موخه سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي.
ټاکل شوی چې جلسې ته به د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری هم وینا کوي. ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر افغانستان ته رسمي سفر وکړي. افغانستان ته ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر په ترڅ کې به د کابل او انکارې ترمنځ د ستراتیژیکو امنیتي همکاریو تړون لاسلیک شي. د ترکیې غږ رادیو ټی آر ټی په ترکیه کې د افغانستان د سفیر له قوله راپور ورکوي چې اردوغان به نن له خپل افغان سیال اشرف غني احمدي سره په کتنه کې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو جنګي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د ترکیې د پوځي مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د عراقي ځواکونو د پراخ ملاتړ غوښتنه وکړه. په هغه بیان کې چې بنو خپور شو امنیت شورا ویل د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې سره اړ اړخیزه مبارزه پکار ده. د امریکا په مشرۍ د اطلاعاتي ځواکونو بمباری په عراق او شام کې له څو اونیو راهیسې روانې د دمځکې له لارې له وسلوالو سره عراقي امنیتي ځواکونه جنګیږي. د اتر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مولا اسرار عالم مومن دا اوریدل.
د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز با سباله د افغانستان سفر کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د اشورې په موقع څلور ضلع حساسه ګرځولې خو حکومت د امنامان ساتلو لپاره کوم ګامونه اخلي؟
اخیری ورځو کې صادره چولو باندې هم پابندي ورسره وال چاکینګ او چرنګي د فریشر وغیرہ چې کوم دي د اذان او د خطبې نه علاوه د فکر استعمال باندې هم پابندي لګو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن کابل ته سفر کوي خو دغه هوا د افغانستان لپاره څه کولای شي؟
د ترکیه د ولسمشر اتد د سولې پر اوسلو کې تر ټولو مهم ترکیه د افغانستان کې د سولې پر اساس کې زیات مرستندوی ثابت دی.
خیبر پښتونخوا حکومت په 2012 کال کې په پولیس سټیشنونو کې د شوزو د شکایتونو ځایونه جوړ کړي وو. آیا د پخوا په مقابله کې شزي حالت اوس په اعتماد وتللی سي؟
دا ماحول هر یو پولیس سټیشن کې داسې ښه ماحول چې التا بغیر څه د رکاوټ غیل پکې شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت. د پاکستان خارجه وزارت وایي د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به سباله کابل ته ځي. د جمعې پر ورځ په خبر سوی بیان کې وزارت ویلي چې سرتاج عزیز به افغان مشرانو ته د پاکستاني وزیر اعظم پیغام ورکوي. تفصیل ریاض مسخر راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز با د خصوصي استازي په هيث سبا د اتوار پورز د افغانستان یو ورځنی سفر کوي. نوموړی بعد خپل سفر دوران د افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د ملي سلامتي د مشیر سرويني او ورسره با په دواړه خيزه چارو او سیمایي صورتحال خبرې کوي. سرتاج عزیز با افغان ولسمشر ته د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پاکستان د دورې باضابطه بلنه ورکوي او د دغه دوره د پاره په وخت او تیارو به هم بحث کوي. خبر پانه زیاتوي چې د 13 میاشتې په 9 نیټه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د کابل سفر کړو. چرته چې نوموړي د نوي افغان ولسمشر د سوګند پورته کولو دستور کې د ګډون نصر بیره د افغان ولسمشر اشرف غني او چیف ایگزیکټیو عبد الله سره لیدلی او هغوی ته د افغانستان د بیا ودانې بحاله امن او ترکه لړکی د پاکستان د اعظم سرګندونه کړي وه. ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوسم راځو سیاسي جلسې جلوسونه ته. په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ګوندونو لخوا د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي ناستې او جلسې شروع کړې دي، د پاکستان پیپلز پارټي هم نن د پاکستان په کراچۍ کې جلسه کوي. نن په ټوله کراچۍ کې سکولونه چټي دي او ژوند د ژوند نورې چارې هم اغېزمنې شوې دي. جلسې ته د پیپلز ګوند ځوان مشر بلاول بوټو زرداری او نور مشران ویناوي کوي. پاره تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې.
د پاکستان پیپلز ګوند نن د کراچۍ په جناب باغ کې جلسه کوي. دغه ګوند چارواکي وایي دا جلسه په 13 اکتوبر کال 2001 کې د کراچۍ د کارساز 14 د قربانیانو په یاد کې کوي. په دغه ورځ د پیپلز ګوند وجل شوی مشره بینظیر بټو پاکستان ته ستنه شوې وه او په همدې ورځ د نوموړي هرکلی ته په راغلو کسانو په کراچۍ کې ځانمرګې برید شوی وو چې په ترڅ کې یې له 130 څخه زیات کسان وجل شوي او تر 450 نور جوبل شوي وو. په جلسه کې د ګډون لپاره د پنجاب او سند صوبو له بیلابیلو ښارونو څخه خلک د ټولو په شکل کې کراچۍ ته رسیدلي. د پیپلز ګوند غړو د دې جلسې تیاریانې له 1300 هفتو راهیسې شروع کړې وې. د یاد ګوند د مغربي کراچۍ یو چارواکی باز خان بنیری په دې اړه نن مشال رډیو ته وویل
هغه کیفیت چې د محترمې بنظر بوټو د وطن په واپسۍ په وخت کې په کارکنانو کې چې کوم جذبه و هم هغه شانتي جذبه نن په دې خلکو کې دا په کارکنانو کې دا کارکنان ډېر زیات پرجوش دي، پر امید دي او تیاریان هم ډېر زبردست تیاریان روان دي او انشاءالله جلسه چې کومه ده دا به د پاکستان کې شپاټې او بیا د پاکستان د سیاسي تاریخ یو نوی باب به دا انشاءالله رقم کوي.
ټاکل شوې ده چې جلسه به نن د ماسپښین نه پس شروع کیږي چې د پاکستان د پیپلز ګوند د نورو چارواکو ترڅنګ به د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ګډونوالو ته وینا کوي. د پیپلز ګوند چارواکي وایي د جلسې د ګډونوالو لپاره یې یو نیم لاک کرسۍ لګولې دي. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي سخت امنیتي تدابیر یې کړي او 2500 پولیس سرتیري یې د جلسې په ځای او نورو حساسو ځایونو کې ځای په ځای کړي دي. دی وای هغه خلک چې د ټولو په شکل کې جلسې ته را روان دي او همداراز د جلسې د ځای د ساتنې په موخه سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. زمونږ هڅه ده چې د بدامنۍ هیڅ یوه پیښه مخې ته را نشي. په جلسه کې د ګډون لپاره د پېښور، ملتان، لاهور او سکر څخه د جلسې لپاره په ځانګړو شوو اورګاډو کې د پیپلز ګوند پلویان چې نارینه او زنانه پکې شامل دي کراچۍ ته رسیدلي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پیپلز ګوند مرسیال مشر آصف علي زرداری څه موده مخکې ویلي وو چې تر 15 کلونو پورې به پراخې سیاسي هلې ځلې نه کوي، خو اوس یې ناڅاپه د یوې لویې جلسې کولو پرېکړه وکړه. آخر ولې دغه پارټۍ خپله تګلاره بدله کړې ده؟ دا پوښتنه مې د کراچۍ یونیورسټي له استاد او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان څخه وکړه.
یہ بنیادی طور پہ جب سے 14 اگست سے عمران خان نے دھرنے
اور دا په بنیادی توګه چې عمران خان له 14 اگست درنی او جلسی شروع کړی دی، نو د انتخابی فضا جوړولو کوشش کړی دی. نو لدی وجه نور ګوندونو ته هم دغه خیال وراغلی چې که پرشتیا هم خبره د انتخاباتو خواته ځي او کچرته دوی خپل ګوندونه منظم نکړي نو شاته به پاتې شي. نو دا سوچ آصف زرداری صاحب ته هم وراغلی. سربیره پر دې چې د ویلو 15 کاله به هیڅ ډول سرګرمی نه کوي، خو د په سوچ کې د عمران خان د درنو له وجې بدلون راغلی. خو دلته پښتنه دا چې د بنظیر بټو او آصف علي زرداری زوی بلاول بټو زرداری په سیاست کې فعال شوی، نو آیا د دومره صلاحیت لري چې په دغه کم عمر کې دومره لویه پارټي کو چلوي؟ دا پرشتیا هم ډیر اهم سوال دی چې واقعي په سیاسي حواله د دومره صلاحیت لري چې پارټي وچلوي یا بیا د آصف زرداری او فریال تالپور په ہدایت عمل کوي. خو له دې پرته معلومه ده چې د آصف زرداری د سوچ مطابق پارټي چلوي، خو د آزاد سوچ اندازه به راتلونکي یو یو نیم کال کې کیږي. خو د اوس لپاره د هم هغه نظریه او فکر پر مخ وړي چې د آصف علي زرداری دی.
ابھی تو وہ اسی خیال اور نظریے کو لے کے چل رہے ہیں جو صدر زرداری کا تھا.
ڈاکٹر توصیف احمد خان سے بلد وزر دیال اسم کال انتخابات ورس صدا سشکاری چی پپلز پارٹی ل ملکی سیاست د سند صوبے تا راغونډه سی بیدا، آیا دغه غوند هم دغه سی احساسوي کنا؟
یہ صحیح ہے کہ
پیپلز پارٹی ہے قومی پارٹی ہے، مگر دا سم ہے چی پپلز غوند یو قومی غوند دی. د د پی نظر بوټو تر وژل کې دورسته آصف زرداری سیب دغه پارٹی په یو دفتر کې بدل کړه او د په خیال د جوړ توړ یا د کوټو دننه ماتولو جوړولو سیاست د پیپلز ګوند اصل سیاست دی چې په نتیجه کې پیپلز پارٹی په تیرو انتخاباتو کې ماته وخوړه او د دې ځای عمران خان ونیولې. بل خبره دا ده چې پیپلز ګوند چې په مرکز کې په واک کې و او اوس په سین صوبه کې لتیر یو یو نیم کال راځي چې په اقتدار کې ده، نو نه په وفاق کې او نه هم په سند کې شاه حکومتداری پر ځای کړه چې په نتیجه کې د پیپلز پارٹی حیثیت راکم شو. نو په داسې حال کې چې اوس مشری بلاول بوټو زرداری غوندي یو ځوان ته ورکل سوی، نو هغه ته به د ګوند شکولو څه چیلنج وي او کنه؟ دا پرشتیا هم د تازه هوا یو څپه ده. خو پوښتنه دا ده چې دغه ځوان به څنګه دا ګوند منظمی وي؟ د ته ګوند په ډیر خراب حالت کې ملاو سوی دی. اوس په دې پارټۍ کې سیاسي حلقه ختمه سوې ده، غړي نه لدی. د پیپلز پارټۍ اصل طاقت د ځوانانو، مزدورانو او کروندګرو تنظیمونه وو، خو اوس د دې ګوند له دوی سره رابطه بالکل ختمه سوې ده. دغه ګوند به د اقلیتونو نمائندګي کوله، خو اوس یې د اقلیتونو په مسله زیات سنجیده ګامونه نه دي اخیستي، سربیره پر دې چې یو مشر یې ځکه ووژل سو چې د اقلیتونو د قانون په اړه غږ راوچت کړی وو، خو ګوند هغسې نه راوپارېدلی لکه چې په کار وو، ځکه چې د آصف زرداری په پالیسیانو کې دغه خبرې نه ځای شي. نو اوس بلاول بوټو لپاره یو چیلنج دی چې دغه ټولې خبرې په نظر کې وساتي او څنګه کولای شي چې پارټۍ بیرته منظم کړي.
دا مشال ریڈیو دا
اوسم د پاکستان او ایران ترمنځ مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي چې له تیرې یوې اونۍ څخه زیات سوی دی. اوس تازه پاکستان دا دعوه کړې ده چې د ایران ځواکونو پر پوله د ملیشا ځواکونو یو عسکر وژلی او درې نورې ژوبل کړي دي. تر دې وړاندې د ایران چارواکو ویلي چې د پاکستان څخه مشکوکه وسله وال د ایران خاورې ته راوړي او هلته د ترګری کاروای کوي، خو پاکستان دغه دابي رد کړي. نور تفصیل له کوټه څخه خدای نور ناصر راکوي.
په کوټه کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو لخوا رسنیو ته ویل سوی د دغه صوبې د بلوچستان کېچ ضلع په چوکاب سیمه کې د جمرات په ماښام ایرانی سرحدي ځواک د دوی پر سرتي روبرت کړی دی. د جمعې په ماښام د ملیشاو له مرکزی دفتر په خبرې سوی یوې خبر پاڼه کې ویل سوی د دوی د ملیشا سرتیرو یوې غزمکون کډلې ته په یاد سیمه کې پر موټر سایکل سپاره دوه شکمن کسان په نظر ورغلي، کله چې د دوی سرتیری په دغه دوه شکمنو کسانو پسې ونو د ایران لغاړې ورباندې ایرانی سرتیرو ډاسې وکړې چې پکې د عبدالغفور په نامه د دوی یو صوبیدار وژل سوی او درې نور سرتیری یې ژوبل سوی دي. خبر پاڼه زیاتوي د ایران لخوا بیا شپږ یا اووه ساعته پر لپسې ډزې کېدې. د پاکستانی ملیشاو د دغې خبر پاڼې له مخې ایرانی سرتیرو د جمعې په ورځ د چاغې په نوکونډي سیمه کې هم د پولې خلاف ورزي کړې او شاوخوا دیرش سرتیری یې د پولې دوه کیلومتره دې غاړې ته راواوښتل. د لشکر آب په نامه یو کله یې محاصره کړ او د دغه کلي کلیوال یې وهلې ډبولې دي. د ملیشاو په دغه خبر پاڼه کې د ملیشا ځواکونو د مشر میجر جنرال محمد اعجاز شاهد له خولې د دغه برید سخت غندنه سوي او پر ایرانی چارواکو یې ژغ کړی چې په راتلونکي کې به یې د دغه ډول بریدونو غاښ ماتونکی ځواب ورکړي، خو زیاتوي په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره د دواړو څنګلورو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې خطې په ګټه دي. له دې سره د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا بیا رسنیو ته په یوې بلې خبر پاڼه کې د صوبایي حکومت د ویاند جان محمد بولیدی له خولې دغه برید غندنه سوي او له مرکزی حکومت ته یې خواست کړی چې د ایرانی امنیتي ځواکونو لخوا تل د پاکستانی سرحد خلاف ورزي دي د ایرانی حکومت مخې ته کښیږدي او پر دې دې ورسره خبرې وکړي. روحام بخش حبیبی چې نړیوال رسنیو د ایران د امنیتی ځواک یو بریګیډیر جنرال یاد کړی، بیا ایرانی رسنیو ته ویلي په دغه برید کې د یو شمیر وسلوالو په شمول د دوی دوه سرتیری هم وژل سوي دي. د پاکستان او ایران پر پوله دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې پر همدې پوله پاکستان بلوچستان صوبه کې دوی ونې وړاندې په یوه نښته کې د ایرانی سرحدي ځواک څلور تنه وژل سوي او یو بل یې ژوبل سوی و. پاکستان او ایران شاوخوا 909 کیلومتره اوږده ګډه پوله سره لري چې همدا پوله په نړیواله کچه د انسانانو او مخدراتوکو د قاچاق لپاره هم تر ټولو زیاته کارول کیږي. له دې سره چې ایران په بیا بیا پر پاکستان تور لګولی چې د دوی له غاړې ترهګر ایرانی خاورې ته اوړي او هلته د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري، خو پاکستان بیا نه یوازې دا تورونه ردوي بلکې ورته تورونه په ایران پورې کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په داسې حال کې چې د صحت نړیوال ادارې WHO د زیارت ورځ ویلي وو چې په نړۍ کې د پولیو 80% ناروغان په پاکستان کې دي. تازه رپورټ وایي په کوالی سیمه کې د ګزند دوه نور ناروغان مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې د پولیو زیاتره ناروغان د پښتنو سیمو اوسېدونکي دي. تازه رپورټ څو ناروغانو تفصیل مو له شبرجانه اخیستی دي.
د پولیو د خیبر پښتونخوا چې کوم د صحت محکمه ده، هغه خبر پانه تر مخه دوه د پولیو نوې کیسونه چې کوم را مخته شوی دي، هغه دوه شمالې دي، د یوې اکاخېلو باړې سره تعلق دی، د بل شمالي وزیرستان سره تعلق دی. نو دې سره په پاکستان کې روان کال کې د پولیو مجموعي شمېره چې کوم دی هغه 279 رسیدلې ده. دا څنګه کاغذ څه به تاسو دروم چې په خیبر پښتونخوا کې درې څلوېښت او په قبایلي سیمو کې د یو سل شلو نه دا شمېره سیوا شوې ده.
او د دې ترڅنګ بل دا خبر دی چې د افغانستان او پاکستان چې کوم د اولسونو یو سازمان دی چې ورته پاک افغان پیپلز فورم وایي، د دې نن یو لوی غونډه په پېښور کې را بدل شوې ده. د دې تفصیل څه دی، څه دی پکې او څوک وایي پکې؟
دا ورځنۍ غونډه نن په پېښور نشته حال کې را بدل شوې ده چې پاک افغان فورم چې کوم د پاکستان نه هم غړي دي، د افغانستان نه د هغوی دا یو سازمان په ګډه جوړ کړی دی. او نو دې کې بعد پاکستان کې چې څومره افغان زده کوونکي دي، یا دلته کې مشته کډوال دي، دا شند افغانستان نه او یا د نړۍ د جرمني نه کینیډا نه د دغه تنظیم غړي ته هم شامل دي، نو دا به دینه نازي دلته به چې کوم دي د دواړو هیوادونو دولت ترمنځ د اړیکو دغه شند امن په حواله سره خبرې ترې کیږي. دی به دین علاوه نندارتون کې په ګډه د پښتنو چې کوم پهوانی یا کلتوري جامې دي، خوراکونه دي، دغه رنگ مقالې دي، شاعري به هم کیږي، دغه رنگ ډرامې به هم کیږي په دې کې. او په خصوصي توګه په افغانستان کې چې کوم نوې انتخابات شوي، د هغې نه وروسته چې کوم صورتحال په هغه باندې هم خبرې ترې کیږي. نو دا د ورځنۍ کانفرنس په نن په پېښور نشته حال کې شروع کیږي او سبا له به سرته رسي. جی
دا شبیر جان، د خیبر پښتونخوا د حکومت د محرم الحرام په موقع د پېښور په ګډون څلور ځلې حساسه ګرځولې دي. د کورنۍ چارو محکمې د شوري د مراسم په موقع د امن او امان پر ځای ساتلو لپاره د جوړ کړل شوي پلان منظوري ورکړې ده. په پلان کې ویل شوي چې د شوري په موقع به د حساسو سیمو بازارونه بند وي. یو ځل بیا به د شبیر مجان رپورټ وغوښتو.
دا خیبر پښتونخوا د کورونو چارو محکمې تر مخه محرم اولنو لس ورځو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره ټوله صبح شپږی زونونو کې تقسیم کړی شوی ده، او د پېښور په شمول سلور ضلع کوهاټ، ډیر اسماعیل خان او هنګو حساس ګرځول شوی دي. د خبر پاڼې د لارې ټولو حساس ګرځول شوی ضلع مشرانو او کمشنرانو ته هدایت دي چې دې لړکی کوټلې ګامونه پورته کړي، او پېښور چې هم د حساسو ضلعو نه ده، د ضلع انتظامیې ترجمان فیروز شاه دلته کې د انتظاماتو په حق لوایي
زمنګ ضلع انتظامیہ اپنے ایک نداخ لکھوں منگتے ہدایت شاہ فتح کے دام سے ڈبل سواری جو پورے ششو بانی ہوائی فائرنگ بانی اور سرا و سرا دا تشگیر مادہ دا سلیپ نمائش باندھی یکم محرم نبا دا پدف 144 تحت چکم افغان ماجرین دی داغوی با پخار کے داخلہ بندی تاخیر روز کی سادرہ چولو بانی وہم پابندی اور سرا وال چاکنگ اور شرنگیر دا ٹریچر وغیرہ چکم دے دا اذان اور خطبین علاوہ دا فکر استعمال بنے وہم پابندی لگو اور فتح کے منگ دا علماء کرام سر ہم رات کی
دا کورونا چار محکمے دا حساسو ضلعو ڈپٹی مشرانو او د پولیس مشرانو ته هدایت کړی دي چې په دغه خاص ورځو کې دي د کوم ځایونو نه چې د ازاداری جلوسونه تیریږي هلته د بازارونو هم په مکمل توګه بند وي. په پېښور کې د شیا اتحاد کونسل یو مشر علي افضل وایي چې دغه پلان نه مطمئن دي، خو ولې د بازارونو بندولو چې کومه پریکړه ده عام اولس ته او دکاندارانو ته ډېر ستونزې وي.
د بازار مزار لکه سکیورټي پرپز لپاره بندي خو زما په خیال کې دا طریقه کار غلط دی. دې سره افغان چې کم دي نو هغه زیاتېږي، ولې چې د خلکو ډېر روزګار خراب
اتحاد کونسل پاکستان د پېښور ضلع مشر اخونزاده علي اکبر وایي چې حکومت خپل ګامونه کوي، خو ولې دوی په خپل هم په زرګونو ځوانان به په ټوله صوبه کې د امنیت امنیت څارنه کوي.
موږ خپل طرف نه بنیادی طور باندې شی علماء کونسل پورا پاکستان کې محرم کمیټي او ازاداری سلونا قائم کړی دي. پورا پاکستان پہچان ته پېښور کې زموږ نوجوانان دي سټوډنټ ارګنایزیشن دي جافیا یوث ارګنایزیشن دي دغه شان ته نور رضاکار تنظیمونه دي. هر بیل بیل رضاکار تنظیم کې دي نو 150-200 پورې خپل کسان مختص کړي دي کار لپاره.
یادونه ول ده چې د روانې میاشتې په 26مه نیټه د محرم میاشت شروع کیږي او د سرکاري شمیرې تر مخه یوازې په پېښور کې 121 رجسټر جلوسونه به وځي او د ځمکني څارنې لپاره د 1,500 نه سیوا امنیتي اهلکار په ځای کړل شوي دي او دغه رنګ د هلیکاپټرو د لارې به هم د دوی هوایي څارنه کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هلته بیا په کورمه ایجنسی کې تیزو بارانونو او شلی پر سلګونو کړم ځکه ولاړ فصلونه خراب کړي دي. دغه فصلونه په مسوزو، زخمشت او په پاړه چمکني کې تباه شوي دي. ځای خلکو له حکومته د مرستو غوښتنه کړې ده. تفصیل به د طارق کورکزی په ریپورت کې واورو.
په کورمه ایجنسی کې بارانونو او د سختې ګلۍ له کبله مسوزو، زوی موش او د پاړه چمکني په بیلابیلو سیمو کې ځایي خلکو ته سخت مالي تاوانونه اوړېدلي دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د یوې میاشتې نه وخت په وخت سخت بارانونه او ګلۍ وشوې چې ورسره د دوی په زرګونو اکړه ځمکه باندې فصلونه او باغونه تباه شول. د دوی په خبره په سیمه کې جوار، مې او د وریژو فصلونه زرخیز شوي وو چې هغه ټولې له منځه وړې دي. د ډوګر سیمې ملنګ شاه مشال له ډوی په لارې د حکومت او یا نورو مرسته کوونکو ادارو نه وغوښتل چې ورسره مرسته وکړي. پسیما کې د زراعت محکمې مشر چارواکی انور خان مشال رډیو ته وویل چې دوی سره دومره فنډ نشته چې په سمدستي توګه د متاثره خلکو سره مرسته وکړي. مسوزو، سوی موش او پړچمکنی سیمې د منځنۍ کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې چې د زیاتره خلکو ژوند په کار کروندې ولاړ دی. طارق ورغزی، مشال رادیو، پېښور.
هلته بیا د خبر ایجنسی د جمهوریت تحصیل ملا ګورو سیمې خلک شکایت کوي چې دلته د ملیریا ناروغي ډېره زیاته سوې ده، خو د خبر ایجنسی د صحت محکمې لخوا ورته تر اوسه پام نه دی سوی او نه هم دوی ته د ملیریا ضد دوایانې او مچردانۍ ورکړل سوي دي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر جنسی د جمرو تحصیل د ملاګورو سیمې اوسیدونکي وایي چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او د مخنیوي دپاره د صحت محکمې لخوا څه ګامونه نه دي پورته کړل شوي. دوی وایي چې په دستي توګه دې ورته د ملیریا دوایانې او مچردانۍ ورکړل شي او د دوی په کلیو کې دې د ماشو ضد سپرې هم وکړی شي. د ملاګورو سیمې یو تن زاهد په دې هکله مشال ریډیو ته وایي.
هر کور کې دا مسله ده، هر دویم کس په بیماری کې مبتلا ده، ملیریا نه متاثره ده. د ګورنمنت سطح یا د حکومتي سطح باندې هیڅ قسم اقدامات نه شوي. مطلب پکار دی چې مچردانې تقسیم کی، مچر مار سپریو کی، نور داسې اقدامات وکړي چې هغې د وجې د ملیریا بیماری ختمه شي. که ملاګورو په سطح وکتی شي نو دا زګه دی، شیر بجدی، مورادن دی، عزیز آباد دی، خوړغاړه ده، پنجي لنمه متاثره ده، لوړه مینه متاثره ده، تاتره متاثره ده، ژوره مینه متاثره ده.
د جمرو تحصیل په ملاګورو سیمه کې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان پردي سره رابطه وکړه نو دوی وویل
چې موږ په خیبر ایجنسی کې په مختلفو ایریاز کې بسیږو، بیڈ نیٹ ڈسٹریبیوشن کو اور سارا سر بچی کے نا انڈور اسپرے کو جو کم ایریا کی چیز کے نتا ملیریا کیسز کو چھوی دی ال تک کم کمپلینٹ رادر کم ایریا سی دی ڈسپرے نا پتی شو ورل دی پولیٹیکل ایجنٹ فار انسپیکشن باندې ہو دی زمین دے ملیریا پروگرام چ کم دے دی خبر جن سے ابھی تم انسپیکشن دی ریکل او وی لارڈن او ملیریا اسپرے سی جن کومل اگورو کی
ملاګوري د جمرو تحصیل لري پرته سیمه ده او خلک یې غوښتنه کوي چې د ملیریا د ناروغۍ د مخنیوي دپاره دې دلته کوټلي ګامونه پورته کړل شي او د صحت نورې اسانتیاوې دې هم ورکړل شي. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکو زیاته کړه چې په خیبر کې ملیریا زیاته شوې ده، خو له هغې حتی نه ده رسېدلې چې دلته مونږ بیړني میډیکل کیمپونه ولګوو. خو که دلته د ملیریا ناروغانو شمیره د ټاکلې شوی حد زیاته شو، نو بیا به د فاټا ملیریا کنټرول پروګرام چارواکي دلته د دغه ناروغۍ د مخنیوي دپاره په خپله ګامونه پورته کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سم د خبري غړي نیمای ته رسیدلې یو د لسنمه بجې کېدونکې د اسرار لمومند به د خبرونو لړۍ سوړاندې کړي.
د پاکستان ملشه ځواکوي د ایران لخوا په ډزو کې د دوی وجل شو ستیره په مخ خاوره ته وسپارل شو. د بلوچستان د ملشه ځواک په پاڼه خبر ورکوي چې وړ مورزه د ایران سرحدي ځواکونو د پاکستانی ملشه په جو موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ملشه یو قومندان وجل شوی او درې نور جوبل شوي. بلخوا ایرانی رسنیو د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د یوه چارواکي رحم بخش حبیبي له قوله ویلي دي چې د زیارت ورځې په ماښام ایراني ځواکونو د سیستان بلوچستان په نارامه ولایت کې څو مجرمین وجلي. د باجوړ جنسي په سلاردو تحصیل کې نن سهار د سړک د غړې په یو بمي چاودنه کې دوه اف سي سرتیري وجل شوي او د نور جوبل دي. د باجوړ پولیسو انتظامي چارواکو مشال ډول ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د اف سي سرتیرو یو غړې چې اوبه یوړلې د ملاسیت په کلي کې قرباني د سړک د غړې په مي چاودنه شوي. ټاګل شو چې پاکستان وزیر اعظم د بانو سره سلاکار سره تازه عزیز د وزیر اعظم د ځنګړي استازي په سبال افغانستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بانو سره وزارت په خپل ویب پاڼه خبر ورکړه چې سر تازه عزیز د سفر مخه د افغانستان نوی ولسمشر تر پاکستاني وزیر اعظم لخوا رسمي بلنه ورکول چې پاکستان دوره وکړي. د پاکستان پوځي مشر دا وکړي چې په شمالي وزستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کامیابی سره روان دي. نن په پټاباد کې د پوځو تربیتي مرکز کاکول اکیډمي کې د مینا پر مهال جنرال علي شریف ویل چې په شمالي وزستان کې د پوځي عملیاتو مخه د ترګرو نیټورک تلمې جوړل دي. د پاکستان په قبایلی سیمو کې دوه نور د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د خبر پښتونخوا د سیاست څنګه پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د خبر ایجنسی په کاخیل او شمالي وزستان کې دوه ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي دي. ټاکل شوی چې د ترکیه ولسمشر افغانستان ته رسمي سفر وکړي. افغانستان ته ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر په ترڅ کې باید د کابل او انکارې ترمنځ د ستراتیژیکو امنیتي همکاریو تړون لاسلیک شي. د ترکیه غږ راډیو ټي آر ټي په ترکیه کې د افغانستان د سفیر له قوله راپور ورکوي چې اردوغان به نن له خپل افغان سیال اشرف غني مرزي سره په کتنه کې 2014 کال په پای کې د نړیوال جنګي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان سره د ترکیه د پوځي مرستو دوام په اړه خبرې وکړي.
د خبرونو لنډیز درته اسرار علي مومند وړاندې کړی. دا چینن د پاکستان اخبارونو په خپلو اداریو کې څلیکلي په اسلام آباد کې سراج سفیر د پاکستان درې ورځپاڼې لوستي او د اداریو مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
د پیښور د خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې سپریم کورټ کې ګوهر نواز نومې یو تن د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ درخواست جمع کړې چې پکې آئینی او قانوني نقطه دار پورته کړې شوې ده چې نواز شریف صادق او امین نه دی. عدالت په دغه لړ کې د اټارنی جنرال نه جواب غوښتی دی. ادارې مخکې لیکي هر څوک په آئین کې د صادق او امین تعریف نه لري شوی، خو بیا هم د معزز عدالت لپاره دا دومره ګران کار نه دی ځکه چې د صادق او امین لوی تعریف په خپل په دین اسلام او د خلفای راشدین په شکل کې موجود دی. هر هغه کار چې د یو انسان زړه او ضمیر د هغه د غلط کېدو گواهی ورکوي هغه د صادق امین نه کېدو ثبوت دی. دریا اخري کې لیکي چې د دین هم حسانه خبره ده دا چې زموږ منتخب غړي د خپل عہدې د سوګن خیال اوساتي او په هغه عمل درامد وکړي، نو دا هم د صادق امین ښکار ثبوت دی. خو افسوس چې دا سبا سوک کوي. بل پلو ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې په پاکستان کې د پولیو پر رنزورانو کې ورس پورس اضافه کیږي. چلوجی پاکستانیانو ته د بهر ملک په تک کې مختلف مسلې رامنځته شوې دي. د ادارې په وینا چې د لړکی د پاکستان صدر ممنون حسین خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پولیو خوریدو ذمہار پاکستان نه بلکې هغه خلک دي چې د ادارو اعتماد تبا کړي دي. نو باید چې نړیوال رورولې د پولیو لړکی په پاکستان د نورو بندیزونو لګولو نه ډډه وکړي. ادارې زیاتوي چې دی کې هیڅ شک نشته چې پاکستان خپل کوشش کوي چې دلته دارنس ختم شي. نو پکار ده چې نړۍ هم د پاکستان سره ودرېږي او لګېدلې بندیزونه ختم کړي. ادریه اخر کې هیله څرګندوي چې پاکستان به دې لړکې د نړیوالې رورولې قیل کولو پوره پوره کوشش وکړي. د دې تر څنګه آج ورځپاڼه خپلې ادریه کې وایي چې الیکشن کمیشن فیصله کړې ده چې په خیبر پختونخوا کې به بلدیاتي انتخابات د مارچ په میاشت کې کولای شي او دا ځل به دا د یو نوي نظام بایومیټرک سیستم په ذریعه کېږي. ادریه مخکې لیکي چې دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو نیټه اعلان کړي شوه. اوس به یو طرف ته اولس د ذهنونو نه کشمکش ختم شي او بل پلو به د دې انتخاباتو وروستو د دې مسلې په علاقایي کچ هواریږي. ادریه اخر کې لیکي باید چې بلدیاتي انتخابات د هر قسمه دباو نه بچ کړي شي او چې چا هم د قانون او آئین خلاف ورزي وکړه نو پکار ده چې د هغه پر ضد سخته کاروایی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل په یو رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د هغې عیسوي مېرمنې د مرګ سزا پر ځای ساتل بې انصافي ده چې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور پر لګېدلی دی. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د حقانی شبکې د دوو مهمو غړو د نیول کېدو او د هغو د اغېزمنتیا په اړه مقاله لیکلې ده. پوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل لیکي د پاکستان د لاهور عدالت لخوا د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي د تورن یسوی میرمنې آسیا بیبي د مرګ سزا پر ځای ساتل بیخي زیاته بې انصافي ده. د لاهور وروسته ده چې د لاهور عدالت د پنځشنبې په ورځ هغه درخواست رد کړ چې د آسیا بیبي د مرګ سزا ختمولو لپاره ورکړل شوی و. آسیا بیبي ته په 2010 کال کې له هغه وروسته د مرګ سزا واورول سو چې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور پرې ولګېد. د آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان برستیال مشر ډیوډ ګریفت ویلي چې آسیا بیبي ته باید هیڅ کله یوازې د تور پر اساس سزا نه وي اورول سوې. د پاکستان د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر د 2011 کال د جنوري پر څلورمه نیټه د هغه خپل ساتونکو لدې کبل وواژه چې د آسیا بیبي د خلاصون لپاره هلې ځلې کولې. سلمان تاثیر د پاکستان پر دې قانون هم نیوکه کولې د کوم لکه مخې چې آسیا بیبي ته د مرګ سزا اورول سوې ده. د سلمان تاثیر ترڅنګ د لژکیو د چارو وزیر شهباز بټي هم لدی کبل پاکستاني طالبان وواژه چې په ډاګه به پر دې پاکستاني قانون نیوکه کوله. د آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر ډیوډ ګریفت وای هر هغه څوک چې د دې قانون پر ضد خبرې کوي له ډیرو سختو پایلو سره مخامخ کیږي. خو د ډیوډ ګریفت په وینا د پاکستان د قانون له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی او په کار ده چې په سمدستي توګه بدلون پکې وسی. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د حقانی شبکې د نیول سوو مهم غړو د اغیزمنتیا په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه لیکي انس حقانی د حقانی شبکې د جوړونکي جلال الدین حقانی زوی وو او حافظ رشید بیا د دې ډلې هغه لوړ پوړی چارواکی و چې د ځانمرګو بریدونو انتظام به کاوه. ورسپانه لیکي حقانی شبکه هغه ډله ده چې په دې ورستوي کې د کابل پر کانټیننټل هوټل، په کابل کې پر امریکایي سفارت، په کابل کې د ناټو پر مرکز او په وردګو کې د امریکا پر یو اډه برید کړی. د ورسپانې په لیکنه د حقانی شبکې مشرتابه ته په دې ورستیو کې د پام وړ ځاني زیانونه رسیدلی دي. نیویارک ټایمز لیکي د یاد ډلې مرستیال مشر سراج الدین حقانی د تیر کال په نومبر کې اسلام آباد ته نږدې ووژل سو او د دې ډلې د عملیاتو مشر بدرالدین حقانی بیا په 2010 کال کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پایلوټ الوتکې په برید کې ژوند له لاسه ورکړ. ورسپانه زیاتوي حقانی شبکه له افغان طالبانو سره د هر اړخیزې همکارۍ ترڅنګ له القاعده شبکې سره هم نږدې اړیکې لري. د نیویارک ټایمز په لیکنه د پاکستان له آی اس آی سره د حقانی شبکې نږدې اړیکې تل د امریکایي چارواکو د خفګان سبب ګرځېدلې دي، ان تر دې چې د امریکایي پوځ په خوانی مشر حقانی شبکه د پاکستان د جاسوسي ادارې آی اس آی شای لاس بللې و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم یو نړیوال ریپورت. د روس او یوکرين ولسمشرانو پرون په ایشل کې د تړلو دروازو شاته خبري وکړي. د دې کتنې بحثونه له روس څخه یوکرين ته او له دې لارې اروپا ته د ګیس د لژلو پر مسله د دواړو غدونو پر اختلاف متمرکز وو. دا کتنه د یورو ایشیا د سرمشریزي په سند کې په روم کې وسوه. احمد تکل نور تفصيل راکوي.
د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو نظریات په روم کې د پرونی 45 دقیقو مخامخ کتنې د نتایجو په اړه بیلابیل وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې مسکو او کیف د ګاز د لیکت پر شرایطو لک تر لګه د روان ژمي تر پای ته رسیدو پورې موافقه کړې ده. موږ له خپلو اوکراینی همکارانو سره اوکراین ته د ګاز د انتقال د پایل پر شرایطو لک تر لګه د ژمي په اوږدو کې موافقه وکړه. موږ د یوې موافقې پر ټولو جزئیاتو سره سلا شو. د پوتین څرګندونې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو د خبرو په پرتله ډېرې امیدوارونکې وې. پوروشنکو له پوتین سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې له روسیې څخه اوکراین ته د ګاز د لیکت په موافقه کې پرمختګ وشو، خو د جزئیاتو په اړه یې نور بحث ته هم اړتیا ده. د ګاز د لیک په مسله کې مو مشخص خو محدود پرمختګ درلود. موږ د قرارداد پر اصلي جزئیاتو موافقه وکړه او اوس د دې قرارداد د تمویل لپاره د اړتیا وړ بودیجې د کسر د جبران لپاره د سرچینو په اړه بحث ته دوام ورکوو. د اوکراین د پخوانی روس پلوی ولسمشر ویکتوریانو کوویچ له لری کېدو وروسته روسیې اوکراین ته د ګاز د پلورلو بیه لوړه کړه او په جون میاشت کې وروسته له دې چې کیف ونه شو کړای د ګاز لوړه بیه پرې کړي، مسکو د ګاز لیک پرې ودراو. پوروشنکو هیله څرګنده کړه چې د اکتوبر په 21مه له اروپای ټولنې سره د خبرو د دوهم پړاو لپاره مخکې به دواړه خواوې وکولای شي چې د خپلو اختلافونو د حل لپاره یو لار عمومي. د کیف او مسکو ترمنځ د اختلاف یو بل مسله د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه ده. کیف، ناتو او لویدیز هیوادونه پر روسیې تور لګوي چې په دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې اوکراینی بیلتون پالو ته وسلې او تجهیزات برابروي، خو روسیا د نښتو پړه پر اروپای ټولنه او متحدو ایالاتو اچوي. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو په جګړو کې تر اوسه له 3600 زیات کسان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
او سمجو افغانستان ته ټاکل شوی ده چې د ترکی ولسمشر به افغانستان ته رسمي سفر وکړي. رجب طيب اردغان به افغانستان ته د خپل دې مهم سفر په ترڅ کې افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره وګوري او تمه ده چې د کابل او انقره ترمنځ ستراتیژیک امنیتي تړون لاسلیک شي. د څارونکو په نظر د افغانستان نوی حکومت په خپلو نړیوالو اړیکو کې یو نوی پړاو ته ننوسي. احمد تکل ته به یو ځل بیا غوښتو.
تمه ده چې افغانستان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر په ترڅ کې به د کابل او انقره ترمنځ د ستراتیژیکو امنیتي همکاریو تړون لاسلیک شي. د ترکیې غږ رادیو ټي آر ټي په ترکیه کې د افغانستان د سفیر امان الله جیهون له قوله راپور ورکوي چې اردوغان به نن له خپل افغان سیال اشرف غنی احمدزی سره په کتنه کې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو محاربوي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د ترکیې د پوځي مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. د افغان حکومت چارواکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته د ترکیې د ولسمشر سفر تایید کړی. د ترکیې غږ رادیو د رسمي وپاڼې د خبر لمخې ټاکل شوی چې ښاغلی اردوغان به د ولسمشر له لومړي مرستیال، اجرائیه مشر او نورو چارواکو سره هم وګوري او په بیلابیلو برخو کې د کابل او انقره د اړیکو پر پراختیا به خبرې ورسره وکړي. د انقره چارواکو مخکې ویلي و چې د 2014 کال په پای کې به یو شمیر ترکی پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې به برخه واخلي. ترکیه په افغانستان کې څه کم 400 سرتیری لري. اردوغان د ترکیې لومړنی ولسمشر دی چې په 1450 کلونو کې افغانستان ته سفر کوي. ترکیه د افغانستان په بهرنۍ پالیسۍ کې تل مهم هیواد پاتې شوی. د دې هیواد ونډه د افغانستان د سولې په هڅو کې هم خورا مهمه ګڼل کیږي. د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی په دې نظر دی چې کابل ته د اردوغان سفر له نړۍ سره د کابل د نوې ډیپلوماسۍ پیلامه ده او په افغانستان کې د سولې د هڅو لپاره هم اهمیت لري.
د ترکیه دی ولسمشر اتد په افغانستان کې د سولې پر اوسلو کې تر ټولو مهم. ترکیه دی افغانستان کې د سولې پر اتد کې زیات مرستندوی ثابتې ده چې ځکه چې د ترکیه اړیکې د پاکستان سره هم ډیر سي دي او په افغانستان کې عربي وادونو سره د افغانستان نوې حکومت وایي چې اړیکې شي ورسره وساتي. سعودي عرب او د خلیجی وادونو تاثیر لري. همدا ډول دوه ورځې مخکې چې د صدر اعظم ولسمشر او اجرایي رئیس سره خبرې وکولې ټلیفوني او یې خپل ملاتړ اعلان کړ، نو له دې ټولو څخه دا معلومیږي چې افغانستان د تاریخ یو نوی مثبت پړاو ته زما په نظر باندې انشاءالله داخلي.
افغانستان او ترکیه د خپلواکۍ لپاره مبارزه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې تقریبا په یو وخت کې پیل کړه. افغانانو د غازی امان الله خان په مشرۍ په 1919 کال کې او ترکانو نږدې څلور کاله وروسته خپلواکي واخیسته. وروسته له دې چې مصطفی کمال اتاترک د ترکیې خپلواکي اعلان کړه، افغانستان د نړۍ لومړنی هیواد و چې د انقره حکومت یې په رسمیت پیژند. په انقره کې سفارت پرانست او خپل سفیر ورواستاوه. غازی امان الله خان او اتاترک شخصی دوستی هم پالله.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې د وسلوالو مخالفینو مشرانو ته سخت ګوزارونه ورکړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په دغه هیواد کې د تازه عملیاتو پر مهال یو داسې قومندان وشل سوی چې د دوی په خبره د جندولار ډلې مشر و او په افغانستان کې ترګرد فعالیتونه سرته رسول. دغه راز هم د ادارې وړاندې د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی د زوی او د دې ډلې د یو بل مشهور قومندان حفیظ رشید د نیولو یادونه کړې ده. افغان فوجي کارپوهان وایي امنیتي ځواکونه د نوې ادارې له قاطعیت سره په خپلو فعالیتونو کې جدیت راوستی دی. فریبا ظاهر په دې اړه یو رپورټ لري.
کله یو خو په افغانستان کې هر ورځ د نامنیو راپورونه ورکول کیږي، ترڅنګ امنیتي ارګانونه هم د خپل لاسترولونو خبره کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په تیر دوه درې ورځو کې په پرله پسې ډول د وسلوالو مخالفینو مشرتابته سخته ضربه ورکړل شوې ده. د ملي امنیت ریاست ویان حسیب صدیقی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان په شمال کې د جندلا د ډلې یو مهم قومندان ووژل شو.
پرون د ماسپخین 15 بجې ملا شمس الدین ولد عبدالحکیم چې د کاری زبیر په نوم مشهور و په افغانستان کې د جندولا ګروپ رهبر په تخار کې په هوایي برید کې ووژل شو. ملا شمس الدین په ډیرو تروریستي فعالیتونو کې مستقیم ونډه درلودله او خصوصا د امنیتي مقاماتو او د سیاسي متنفذینو د دوی په ترور کې هم مستقیم لاس درلوده.
جندولا د ازبکستان د اسلامي تحریک سره مستقیم اړیکې لري او په افغانستان کې د دغه تحریک پلانونه تطبیقوي. قاری زبیر د چارواکو په خبره په بغلان، تخار او کندوز ولایتونو کې د دغه ډول چارو مشري کوله. د ملي امنیت ریاست وایي نوموړي نور ډیر مهم او لوی بریدونه هم طرح کړي دي. تر دې وړاندې د ملي امنیت مسؤلینو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی د زوی او یو بل مهم قومندان د نیولو خبره کړې وه. انس حقانی او ملګری یې حافظ رشید دواړه د حقانی شبکې مهم غړي بلل سوي دي چې تر دې له عربي هیوادونو څخه د شبکې ته مالی مرستې راټولولې. امنیتي چارواکي دا دوی پیښې د مخالفینو لپاره یو قوي ضربه او د افغان حکومت لاسترونه نیولې. بلخوا پوځي کارپوهان د دې بریا او دلیل د افغان ځواکونو په کارونو کې جدیت او د حکومت قاطعیت ګڼي.
تغییر د رهبری باندې د امنیتي قوتونو مسؤلین په دې باندې پوه شوي دي چې باید له دې نور په چا پورې تړل ضرورت نشته چې چا پورې ځان وتړي. بهترینه لاره خپل وظایف اجرا کړه او کله چې دغه یو مفکوره پیدا کیږي د خپل فعالیتونه چې دکړي دي، ځکه خپل رئیس جمهور سیاه کلمه ویلي چې مکافات او مجازات به په دې وطن کې وي. صادق خو نو مکافات او مجازات نه وکړي، چې ښه کار وکړي، عبادت کار وکړي، په وخت رتبه یې اخیسته، مقام یې اخیسته. اوس دوی ته متوجه شوي دي که چېرته وظایف اجرآ نه کړي امکان لري دي موقفونه له لاسه ورکړه.
عتیق الله امرخیل وایي دا ډول مفکوره او مورال د افغان ځواکونو په راتلونکو ماموریتونو هم اغیز کوي او شاید نور لاسته راوړنې هم ولري. خو جنرال امرخیل راتلونکي بریاوي په دې پورې تړلې بولي چې پاکستان دغه ډول لاسته راوړنو ته په کومه سترګه ګوري. پاکستان په افغانستان کې د نامنیو د عاملینو ملاتړ کوونکی هیواد بلل کیږي. دا هم ویل کیږي چې پاکستان اوس دا ویره لري چې هر اقدام به یې شاید د افغانستان د نوي ادارې لخوا له قاطع عمل او سیاسي خبرګون سره مخامخ شي. نو ځکه دا هیلي راپورته شوی چې د نوي حکومت په قاطعیت سره باید د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې مثبتو خبرونو ته انتظار اوسو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د صحت نړیوالې ادارې د شمیرې تر مخه د روان کال په دوران کې په ټوله نړۍ کې رپورټ شوي پولیو ناروغانو کې 80% د پاکستان دي، چې پکې د 1.3 زیات د قبایلي سیمو او 15% زیات بیا د خیبر پښتونخوا کې دي. تفصیل له پېښوره سلام یوسف سره کوي.
د صحت نړیوالې ادارې د شمیرې تر مخه د روان کال دوران په ټوله نړۍ کې د پولیو ناروغۍ 233 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 208 یوازې د پاکستان دي او دا چې قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د روان کال د پولیو ناروغانو شمیره د ټوله نړۍ 80% ده. د صحت نړیوالې ادارې لخوا د قبایلی سیمو لپاره د پولیو ناروغۍ مخنیوي مشر ډاکټر سرفراز مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د پولیو د ناروغۍ د سیواوالي یوازنې وجه ناامني ده.
بیسیکلی چې ده کنه فاټکه موږ مین پرابلم چې ده ان اکسسبيليټي ده موږ ډیر ماشومان چې کنه هغه پاتې کیږي د ویکسینیشن نه لکه نافې سره غوړه کتا سو نافې سره غوړه تیر شي 2012 جون نه چې دې موږ آلتا هیڅ قسم اکټیویټیز نو دا سه بیا د اخیری پرکشن په ساوث وزیرستان په وزیر بیلټ کې بیا د اخیری پرکشن یو سو خاص علاقو کې په اف ار کې دا سه موږ په خیبر جنتا کې چې کم حالات روان دي کم سکیورټي سچويشن ده دا غي سره موږ چې بیسیکلی خیا باړه ډیر افیکټډ ده او سره جمرود افیکټډ ده اوس هم ریسنټلی
نوموړي زیاته کړه چې د قبایلی سیمو څخه د پولیو ناروغۍ ختمون لپاره د دوی اداره هڅې کوي او په دې مقصد یې د نږدې راتلونکي لپاره منصوبه هم تیاره کړې ده.
موږ شروعات لکه د سلولی د حجر ویکسینیشن نکو او بیا به سلولی سلولی کمیونټي کې سلف ویکسینیشن د ملکانانو په وسات سره د لا انفورسینګ ایجنسی په سپورټ پولیټیکل انسټیټیوشن بیا به موږ چې کم کم ایریاز موږ ته سیکور ملایوي نه کی به بیا کوشش کوچ دو ټو دور موږ اکټیویټیز
د خیبر پختونخوا حفاظتي ټیکو او ویکسینو ادارې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اکرام مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو مخنیوي لپاره 100 ورځې وړاندې د دوی په درخواست د چیف سیکرټري په مشرۍ کې د ډیپټي کمشنرانو غونډه وشوه چې پکې د پولیو ناروغۍ ختمون لاره کې د خندان پیدا کوونکې ناشرو په ضد د قانوني کاروایي لپاره ډیپټي کمشنرانو ته د پوره واک ورکولو فیصله شوې ده.
دغه هر قسمه اکشن د ریفیول حواله سره ډیپټي کمشنرانو غو امپاور کړل اکاونټیبلټي حواله سره ډیپټي کمشنرانو اکاونټیبل امپاور کړل چې به تاسو وګورئ چې تاسو په ډیسټریکټ کې تاسو څو کوآپریشن نه کوي تاسو د اکاونټیبلټي کوي چې څو تاسو ته ښکاري سسپنشن نه ریموول فرام سرویس دې ترانسفر دې چې څو هغه د ډي ایچ او نه والا تر لاندې یو یو سی لیول ورکر اپوږي
پام دی چې د سرکاري شمیرې تر مخه پاکستان کې د کال 2014 په اولنو نه همیاشتو کې د پولیو ناروغۍ 9 کیسونه مخې ته راغلي وو خو د روان کال په دغه موده کې د پولیو ناروغانو شمیره له 200 زیاته ده. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي وایي چې د برتانیې د یو مرستندوی ادارې په مرسته چې د شوزو د شکایتونو لپاره په پولیس سټېشنونو کې خصوصي ځایونه جوړ شوی دي هغه ډیر ګټور ثابت شوی. چارواکي وایي ډیر شوزو اوس د کورنۍ لانجو شکایتونو په ډیر باور اعتماد سره د پولیسو سره درج کوي. په دې اړه رابعه اکرم خان یو تفصیلي رپورت جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور په مختلفو تاڼو کې زنانو سره تړلې مسلو د حل لپاره ابیلی شکایتي یونټي جوړې کړې دي چېرته چې زنانه پولیس اهلکاران د شکایت کوونکي زنانو مرستو لپاره ناسي وي. د خیبر پختونخوا حکومت د زنانو لپاره په اوو پولیس تاڼو کې دا یونټي د برتانیې یو نړیوال ترقیاتي ادارې ډپارټمنټ فار انټرنیشنل ډیولپمنټ د اعتبار نومي یو پروګرام تر لاندې جوړې کړې دي کوم چې په صوبه کې خلکو ته انصاف او تحفظ ورکولو په اړه کال 2012 راسي کار کوي. په دې اوبو شکایتي یونټو کې درې ماډل یا مثالی یونټو خپل کار یونیورسيټي ټاون ګلبهار او فقیر آباد تانه کې پیل کړي دي. د ګلبهار تانې د زنانو شکایتي یونټ اسسټنټ سب انسپکټر مغیث منیر مشالیډو سره په خبرو کې وویل هغه ته محسوسي کی چې د دې شکایتي یونټ لوجه د زنانو اعتماد بحال شوی دی ځکه چې د روان کال په می میاشت کې د دې یونټو د جوړېدو نه پس سر اوسه پوری صرف ګلبهار تانې یونټ کې 200 سلويخ روزنامچی او لس اف آی آر درج شوی دي.
اور ہندرور وغیرہ چیو کنا اگی وہ لے وا اگر پریگننٹ وا نو داغی بیا ایبارشن شو نو بس بیا مونگا اگی با نے ایف آئی آر کٹ کو پہلا کچھ داغی مونگا کم سمپل رپورٹ وا غستو نو ہسبینڈ والا مونگ را وستو حوالات کم بند کو بیا کورٹ تلاڑو سہر بیا چھ ایف آئی آر پہ اوشن باقی داغ بیا جیل تلاڑ
ددی ادری مثالی شکایتی یونٹو پہ علاقوں کی اعتبار پروگرام د زنانو قانوني او داغي د حقونو د اگاهي لپاره هم کار کوي چې څنګه او په کومه طریقه دوی خپل شکایت درج کولای شي. هم په دې لړ کې د اعتبار پروګرام تر لاندې د علاقې په سطح د زنانو رهنمایي کوونکی رفت نیم وای چې دوی زنانو ته د خپل قانوني حقوقو په اړه آگاهی ورکوي. د یو حواله شوی مسلې په اړه نوموړی زیاته کړه،
خپل زما خپل چې کوم نغه د اغه کې زناسو محله کې نو یو خزه ما سره ملو شوی چې زما خور سره ډیر زیاتی کیږي. هغه ول چې زما چې خور د اغه باندې خاون په چاړه باندې وهی تیل په چولې دی نو وس بیا ما ورتل چې سید الله خو ستا حق ته تانی ته تراشه ول چې زه یاري کوم د اغه خور ور سره ما مغی صفونو کو مغی سویل بالکل ټیم را لرا کو ما غی دل پدی ټیم لاړ شي. هغه چې لاړ هغه ټول رپورټ ایف آی آر والا درج کو، بیا هغه پولیس محکمه لاړه هغه راوستو سپه وهلو سپه خبرو هغه خپل لغنه توبه کو سره خزو خاوند دي لګیا دي خپل زندگی تیرې.
د اعتبار د ریډیو پروګرام نه ترلاسه شوی د یو کارکونکي زنانه د انټرویو مطابق چې لکورې د هغه موبایل او بټوا چا پټ کړی و نو نوې شناختی کارت او خپل موبایل سیم واپس راوستو لپاره د شکایتي یونټ مدد ترلاسه کړو. یو کانسټیبل نادیا چې د ګلبهار تانی په شکایت یونټ کې کار کوي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې لپاره د کمپیوټر د زده کړو تنظیم هم کړی دی.
کوم دې کې زموږ لیډیز تعینات دي اې د لپاره ټول نمبر ضروری دي چې دا غي کمپیوټر کورس یې څنګه چې زموږ د لیډیز لګیا دي. دلته زموږ خپل ډپارټمنټ مونږ د لپاره یو دغه جوړ کړی دی چې مونږ خپل لیډیز ته کمپیوټر کورس وکړو چې هغه په خپل تانه کې چې کوم دې کې پوسټینګ یې هغه غلط لاړ شي او خپل مطلب کم ریکارڈ لیڈیز کمپلینٹ کم پتانا کرا شی اگر بیا پخپل کمپیوٹر کی پخپلا مطلب یو لسٹ وغیرہ جوڑو لشی ایسا دا پروف ہی.
د اعتبار پروگرام د پولیس د پروجی مشر عائشہ دورانی مشال ریڈیو سر په خبرو کی اویل چې دا پروگرام با کال 2014 پوری د خیبر پختونخوا د پولیس محکمه سره کار کوي.
د دی پروجیکټ کې ارسه مونږ د حکومت سره مونږ کوو لکه بیل نه دی حکومت مرزه سره مونږ ارسه کوو.
په تانو کې زنانه شکایتي یونټ او کارکردګي په اړه د خیبر پښتونخوا داخله سیکرټري اختر علی شاه مشالیډیو ته وویل چې د دوی دا کوشش وو چې په تانو کې داسې یونټ جوړ کړي شي چرته چې زنانه بغیر د نفسیاتي دباو تلې شي. دی وایي
دا لکه مخکې دی دا وومن پولیس سټېشن جوړ شوی وي یو پېښور کې یو اټباد کې خو یې تجربه دا وویل چې د سودې په یو لړ او بل برخه کې دا ډیر لري لیو او خزو د پاره ډیره مشکل و چې د دته غلې خزه دی په باته راشي یا د بډا بیره خزه دی په خور یا پولیس لاین ته راځي. نو دا ماحول هر یو پولیس سټېشن کې داسې خه ماحول چې التا بغیر څه د رکاوټ غیل تطلی شي.
د خیبر پښتونخوا د داخله سیکرټري په وینا چې تر اوسه پورې د دې شکایتي یونټ په اړه مثبت رپورټونه را روان دي. نو د خیبر پښتونخوا د حکومت دا پروګرام شته چې په نورو ضلعو کې هم داسې شکایتي مرکزونه جوړ کړي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
شال او شملا
په پاوکم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاوکم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4 نیمه بجې
او سم د دې خبرې غړي ورسته ریپورت د مومند ایجنسی هغه خلک چې پر پلم زکو افین کری ژمنه کړي چې که حکومت سنځي هوارې کړي نو دوی به نور د افیم لکرو لاس واخلي. خو حکومت وايي افیم کړل یو غیر قانوني کار دی او هڅه پیل کړي چې خلکو ته د متبادل فصل اسانتي برابر کړي. شنواز سرګزی ریپورت لري.
د محمود ایجنسی په پلانغار او د پندیالی تحصیلونو مرکانان وای چې هغه و اپیم نه کوي ولې حکومت د هغه جایز او قانوني ستونزې هوارې کړي. د محمود ایجنسی په پلانغار پندیالی اوثمانځي د ویزی انبار ساپو خوایزو او په بایزو کې کروندګر اولس اپیم کوي نو د اپیمو د کرلو وجه صدا د پلانغار وسیدون کې او کروندګر ریاض خان وای
بلا خبر د تعلیم کمې لري او تعلیم بالکل نشته. تعلیمي ادارې بالکل د نش برابر دي. په بل غټ خبر دا چې لوک شیدنګ دي دلته کومې کارخانه هغه د بجلی د وځي کم نه بالکل ختم شولې کنه.
د تمانځو وسیدون کې ملک شاهجان خان وویل چې هغه د حکومتي چارواکو سره په دې لړ کې جرګه هم شوه.
موږ بالکل موعده وکړه چې موږ بالکل ځکه نه کړو چې دا نو ته عباس سي صحت ته ایجوکیشن دي دا خلک او د ماشومان د ټول سهولت جوړ شي. دا مطالبه متکلو موږ نور اړ یو حکومت د اړ لاندې چې کوم لاتیمو
بخاری کاشی هغه موږ بندوز تیاری او موږ زده غری کس کړی دی چې موږ ته مهرباني وکړه چې موږ سره ترقیتي کارونه زر چالو کړه.
او ملک شاهجان خان هم د حکومت نه یو ګیله وکړه، نو هغه څنګه
دلته هسپتالونه دي سکولونه دي په تاسې پنډالې کې د هغه ټینډر درد
بالکل
موجود خبر بالکل صحیح ده، خدا غی دربار منگا کوشش نہ کو خدا جواز نشی کی دے چھ داغا دے دسو کپی مو کری دے کدا خو جرم دے سن چھ غلا جرم دے ڈکیتی او اپیم کرل می جرم دے نندا او سے ایکسکیوز نہ چھ گنی وزے کی ترقی کار نہیں چھ او و اپیم کری
نو حکومت بد اپیم د نہ کرلو پ بدل کے دی ول سر کم رقم مرست کبی
تو خام شو پرٹیزر دا ول سب من گسری میم بار کی او دے نور ل پلان کر غلا پاتی پلان کر او پنڈیالی او دارا پاتی دیر زیاد چینج فکر اگر دے
حکومت لخوا د سو کلون راحسی د اپیمو پزت مهم روان دی چې د کروندګرو او د حکومتي چارواکو په وینا دا سات په کرل کېدونکو اپیمو کې 80% کمی راغلی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دیارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر زیارت په ورځ په سلورو بجو
او د اری جمعې پر ورځ په سلور نیمو بجو
دیارانو مشال.